السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ننګرهار له زندانه په لادرکه شویو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش وسلوال غړي هم شامل دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان حکومت وایي په روانه مشورتي لوی جرګه کې د سولې پر مسله هم بحث کیږي د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله د افغانستان جمهوری ریاست پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کیږي د جمهوری ریاست وین صدیق صدیقی نن سیشن په کابل کې وکړ کانفرنس ته ویل په دې جرګه کې به د سولې پر موضوع هم خبري وسی یو دغه چې د
افغانستان خلک سره په سولې وایي مهمه ده چې د افغانستان رسمیت د افغانستان حکومت د خلکو استازو غږ واوري دا د بدایي چې د افغانستان حکومت پلان شافی برنامه چې هیواد فعالوي هغه د خلکو سره شریک د خلکو د بیت اول سمش قاوري
په پام کې دا مشورتي لوی جرګه را روانه جمعه په کابل کې پیل سي د چارواکو په خبره چې احتمالا درې ورځې به دوام کوي د دې جرګې په اړه نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د سیمه ایز او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دوی آنلاین غونډې هم کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په اول ورځ ویل چې د طالبانو د 400 بندیانو په حق له با مشورتي لوی جرګه پریکړه کوي افغان چارواکو تر دې دمه د 15000 طالب بندیانو له ډلې 400 نه دي خوشی کړي د دوی په وینا چې دوی جرمي دوسیې لري وسلوال طالبانو بیا ویلي تر هغه چې د خوشحسو بندیانو شمیر یې 500 ته ونه رسیږي بین الافغاني مذاکرو ته نه کښینی د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانیستل سوه د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره لار یوازې د یوې ورځې لپاره خلاصه سوې
شاوخوا او نیمې بجې د کندهار سپین بولدک لویه لار د پیاده مسافرینو پر مخ باندې خلاص شوله چې د ورځې تر پایه د 6 بجو پورې به دغه دروازه د پیاده راشي درشي پر مخ باندې خلاصه وي
دغه لار شاوخوا شپږ میاشتې د دواړو غړو د مسافرو پر مخ تړل سوې وه او کله ناکله به د 2 ساعتونو لپاره پرانیستل سوه د تېرې پنجشنبې پر ماښام د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې وروسته له هغې وسلهوله شخړه وسوه چې په سلګونو ایسارو مسافرو د پاکستان پر تاسیساتو هجوم وروړ دغې جګړې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ په نتیجه کې د چارواکو په خبره 14 ملکي افغانان ووژل سول او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان سول پاکستاني چارواکي بیا په خپل لوري کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو خبره کړې ده د دې پیښې د څېړنې لپاره د حکومت یو هیئت چې مشرې د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي له کابله کندهار ته رسېدلی دی د لغمان ولایت دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څرنوالۍ ته معرفي سول د والي ویان اسدالله دولت ځینن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چې تورن کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي
دولت شاه ولسوالۍ امنیه قومندان او د ملي اردو د ټولې قومندان له دندو لرې او څرنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي په دوی باندې د فساد او نورو برخو کې تورونه دي چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه وروستۍ فیصله کوي
د بدسل کې د چې د ازادي راډیو د خبريال په حواله سم د مخ کې په دولت شاه ولسوالۍ کې یو اندازا چودیدین کې تو کې ترنیول کې دوه وروسته بیرته په پیسو خرڅ شوی وو تورونو کسانو لا د دې قضیه په اړه سند ویلي د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګ یانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړې دي د دې راپور له مخې چې د څېړونکو یوې خپلواکې ډلې برابر کړي او په موقتي ډول پټ یا محرم بلل سوی شمالي کوریا احتمالا داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي چې د بالستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدلی سي رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو چې اول یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې دغه راپور پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته چې 15 غړي لري وړاندې سوی او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي شمالي کوریا تر اوسه شپږ اټومي ازموینې کړې چې وروسته یې د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې وه د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیستل سي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بې ساري توګه زیاتې سوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې د بیرته ستنېدو بیره یې لري. د امریکا متحده ایالاتونه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوی د مثبتو پیښو په شمیر کې د مثبتو پیښو شمیر په کې تر 4,000,000 زیات دی او په ځینو ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ښوونځیو مسؤلان د ښوونځیو د پرانیستلو پر بېلابېلو لارو چارو غور کوي. د امریکا د سری ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انتونی فاوچی پرون په یو مرکه کې وویل چې دای د ښوونځیو د پرانیستلو پلوي کوي خو ټولګي باید د سیمو له وضعیت سره سم عیار سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ښوونځیو فشار راوستلی چې باید بیرته پرانیستل سي. دا په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده لپاره په یوه لانجه بدله سوې ده. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري بللې ده. دغه اپلیکیشن د یوه چینایي شرکت دی چې د لنډو ویډیوګانو لپاره کارول کیږي خو په وروستیو کې په امریکا کې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې له څېړنو سره مخامخ دی. امریکایي چارواکو ویلي چې دغه شرکت د کارونکو پټ معلومات د چین له دولت سره شریکوي خو ټیک ټاک دا موضوع ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ټیک ټاک لپاره د شپږو اونیو مهلت وټاکه چې د امریکا د برخې فعالیتونه وپلوري. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکایي شرکت مایکروسافت لخوا دغه اپلیکیشن د رانیولو مخالفت نه کوي خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ وینبن نن په پیکینګ کې وویل چې د امریکا دا اقدام د نړیوال تجارتي سازمان له اصولو سره په ټکر کې دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ننګرهار ځینی چارواکي وایي چې د ننګرهار له زندانه په تښتېدلیو شاوخوا 200 بندیانو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ځینې مهم غړي هم شامل دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د ننګرهار په محبس باندې د وړمې ورځې برید پر مهال شاوخوا 50 ملکان ټپیان شوي دي او 15 ملکان او پوځیان وژل شوي دي. د ټپیانو له ډلې یو هم 12 کلن جهانزیب دی چې د ننګرهار په روغتون کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې.
کور ته ختلو بس یو درم شو. درم سره بس چارې ماري لال کباړ هر څه خوا روانه شوم. څنګه سترګې راوغړولې ستامه کې وم. بس
په همدې ارتباط مو د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره هم خبرې کړې دا چې داعش څنګه د دوی په خبره له مات خوړلو وروسته بیا هم د بریدونو په ترسره کولو برلاسه دی. ښاغلی میاخیل ځواب وایي
د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې وو دا ټول ونیول شول او له منځه لاړو. دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده.
لغزنی هم راپور لرو چې په اندړ ولسوالۍ کې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی چې د دوی له اصولو سره سم دې ژوند وکړي. واحد الله د اندړ اوسیدونکی دی.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دې له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دې نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي.
ازادي راډیو ته غوښتل مړی راپور له ننګرهار له رود ننګرهار په محبس باندې وړمه ورځ داعش یا اسلامي دولت ډلې بریت کړی او دغه بریت په نتیجه کې د دې ترڅنګ چې 15 ملکیان او پوځیان وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول د ننګرهار چارواکي وایي چې له 200 زیات بندیان تښتېدلي هم دي. اوس تازه راپور دادی چې په دغو تښتېدلو بندیانو کې ځینې د داعش یا اسلامي دولت ډلې مهم غړي هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل له ننګرهار په دې اړه راپور رالیږلی.
د ننګرهار پر محبس لبریدی یو ورځ وروسته لا هم د هغه څه د پاسه 200 بندیانو په اړه معلومات نشته چې د جګړې پر مهال له دغه زندانه تښتېدلی دي. که څه هم ځایي مسولین د پلټنې له هڅو خبر ورکوي خو یوه سرچینه ازادي راډیو ته وایي په لادرکه کسانو کې داعش وسلوال هم شته. د سرچینې له قوله په ورکو بندیانو کې ډېر شمېر یې داعش وسله وال دي. د ننګرهار چارواکي که څه هم مني چې د برید پر مهال زندان کې د داعش ډلې غړي بندیان وو، خو د کره شمېر په اړه یې څه نه وایي. د ننګرهار د والي ویانات او الله خوږیاني ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ونه ویل چې لا هم په لادرکه بندیانو کې د داعش څومره کسان شامل دي.
ولی یو شمېر نشته دی د هغوی په اړه یو ځلې هغه تحلیل پکار دی چې وګورو چې څوک پکې. خو په نگران مابس کې داعش طالب ترڅنګ نور جرمونو والا بندیان و. د بورس چې کله څېړنې نهایي شي معلومیږي به چې څومره داعش یا نشته طالب نشته دی یا نور کوم جرمونه چې کړي وو بندیان و، دا به وروسته روښانه کېږي. ولې و
د ننګرهار پر محبس د اکشن بی د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی او وایي توانېدلي چې د برید پر مهال خپلې ډلې ته منسوب کسان له زندان وباسي. که څه هم افغان حکومت وړاندې ویلي وو چې داعش ته یې په افغانستان کې ماتې ورکړې، خو اوس یې یو ځل بیا د فعالیت په اړه له څېړنو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي:
خو دا یک شک دی چې داعش در شرق افغانستان شکست خورده و شکست خورد و یک افراد اشخاص حال زیر پرچم داعش دسته حملات می زدن و مسئولیت حملات می گیرن. خب اینا همش بررسی میشه. وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه تروریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهیم کرد.
بلخوادی شمیر بندیانو کورنۍ وایي د خپلوانو مړی او ژوندی یې ورک دی.
پرون سهار راغلی او تر ماښامه پورې، خو ماښام نه وروسته لاړو کور ته. سبی بیا په وختي راوتلي وو، دلته اول دروازه نه خلاصوله، تر جوباجو پورې وایي رسمیت شروع سي. هم کتر اوس هم په انتظار نو چې
د ننګرهار پر محبس برید د یولس داعش وسلوالو لخوا د اکشن بې پورز وشو او له یوې ساعته نه خطي وروسته پای ته ورسېد. په دې پېښه کې د ملکیانو امنیتي ځواکونو او بندیانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. امید زهیرمل، ازادي راډیو.
په ننګرهار کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای د ننګرهار مرکز جلال آباد روغتون ته تللی دی. هلته د ننګرهار په محبس باندې د داعش اسلامي دولت ډلې د ډله ایز برید او تر هغه مخکې د موټر بم د چاودنې ټپیان بستری دي. له هغې ډلې امیرزی د جهانزیب په نوم له یو ماشوم سره خبرې کړي دي چې په دې برید کې ټپ شوی دی. همدارنګه د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان هم په دغه راپور کې غږېدلی او وایي چې دواړه زامن یې د کار په وخت په دغه برید کې ټپیان شوي وو. د سهارګل امیرزی راپور د جهانزیب او شاکر د پلار یوسف خان په غږ پیلېږي.
د جهانزیب او شاکر پلار یوسف خان وایي زامن یې د اختر په درېمه ورځ په خپل کار پسې وتلي وو چې د بیرته راتګ پر مهال په چاودنه ور برابر شول.
زما نوم یوسف خان دی، د پچیراګام اوسېدونکی او دغه ماشومان تاسو ګورئ دا زما بچی مې دي. دغلته د خوار غریبي کو خپلې غریبۍ ته راوتلي او بس دغلته بله ورځ په مابس باندې چې حمله وشوه په دغه اول انفجار کې زموږ د ماشومان ولګېده او یو بیچاره دی خدای وبخښي شهید شو. داسې 14 کاله عمر وو او دغه نور ګوري 13 کاله 14 کاله عمرونه دي او به ډېر د خدای بیچاره غریبانان یو نه څه وسه لرو همدغه مدنه پکې خلکو بس دا مره نه داسې مات ګوټ شو.
یوسف خان وایي له ناچاري ورځې د اختر خوښۍ نه دي لیدلي او د لوی اختر درې واړه ورځې په بټي کوټ کې د هندوانو په پالیزونو کې مزدوري کړې ده. دی د پیښې په سبا خبر شو چې زامن یې ټپیان شوي او روغتون کې دي او د ګاونډي په 1500 افغانیو پورې د خپلو بچو د چپرکټ سرته ځان ورساوه.
دغسې حالات دی چې به زه سهار خبر شوم چې رالم به دا ماشومان هغه و بیا یو ګاونډي ته ورغلم هغه نه مې پیسې راواخیستې او 1500 روپۍ قرض یې راته راکړې. دا اوس مې هم ګورې عجیبونه د خدای ملنګ یم اوس هم دا تش جب ګرځم.
12 جهانزیب د پیښې په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
کباړه پس راغلی و بس نور چې اختر ورغه ورځې وي ایسته چنګ کور ته ختلو بس یو درم شو درم سره بس چاري ماري رال کباړه هر څه خوار واره شو. کباړه سره مو غوخه چا خیراته غوخه راکول و ایسته هم راړو کباړه راړو ما څنګه سترګې راو غړول سي تام کېوم.
ول مورز د اختر په درې ما مخه محل د ننګرهار په عمومي محبس د لیز برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د معلوماتو له مخې په وژل شوو ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي وو چې ماشومان هم پکې شامل وو. د جهانزیب او شاکر کاکا لال وزیر وایي وریرونه یې نستی د خار په واټونو کوڅو کې کباړ ټولولو ته اړ کړل. خو نن دا حال دی. د ننګرهار پر عمومي محبس برید نه یوازې یوسف خان بلکې د ده په څیر لسګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. په دغه برید کې چې نږدې شل ساعته یې دوام وکړ، د ماشومانو په ګډون شل تنه ملکیان، دوه نظامیان او درې تنه محبوسین وژلي دي. دغه برید د تیر یک شنبه په ماښام پیل او د دوشنبه په مازیګر مهال پای ته ورسید، چې په خپل بڼه کې د هیواد په کچا تر ټولو اوږد برید یادېدلی شي. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 7.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر او لمړي مرستیال شاه محمود میاخیل سره ځانګړي مرکه درته خبرو. ښاغلی میاخیل وایي داعش یا اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، خو لا هم د ځینو ترهګریزو بریدونو توان لري. د دفاع سرپرست وزیر او لمړي مرستیال ښاغلی میاخیل دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ISK د ننګرهار په محبس د وړمي ورځې ډلې زبرید مسولیت منلی. په دغه برید کې چې یو لسو ترهګرو په کې لاس درلود او ټول سره وژل شوي وو، 15 ملکان او پوځیان یې ووژل او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د برید په مهال څه باندې 200 بندیان هم تښتېدلي چې د راپورونو په اساس پکې د داعش غړي شامل دي. له شاه محمود میاخیل سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې که داعش ماته خوړلې وي څنګه د لویو بریدونو د ترسره کولو توان ورسره پاتې دی.
په ننګرهار کې مثال ندی و، جغرافیا په لاس کې و، ولسوالۍ په لاس کې وې، مرکزونه یې درلودل. د ISK یا د داعش د خراسان مرکز په بندر او دغه سیمو کې و، دا ټول ونیول شول او له منځه لاړل. نو دا په حقیقت کې د دوی لپاره لویه ماتې ده. اما دا چې هغه سلیپنګ سیل چې ورته وایي یا هغه واړه حلقې، یعنی 15 کسه تصمیم نیسي، نو دا خو تهدید د منځه تللی نه دی. ځکه چې اوس هم موږ یو نایلان شوي جګړې سره مخامخ یو، مختلف توریستي ډلې دي، یوازې داعش نه دی، دلته نورې مختلفې ډلې دي چې په ننګرهار کې هم موجودې وي. دلته سازمان یافته جنایي ګروپونه دي. دلته
میاخیل صاحب، کله چې لس 15 کس سره یو ځای کېږي او یو توریستي برید کوي او په مخنیوي کې امنیتي ځواکونه پاتې راځي، فکر نه کوئ چې دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف هم ښیي؟
دا یو طرف ته که ضعف پورې، بل طرف ته داسې پیښې کېږي. یعنی دا داسې نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده یا په ننګرهار کې او یا په نورو سیمو کې وي. 15 کسه یو ځای کېږي او یو تصمیم نیسي او یو قتل کوي، یو تخریبي عمل کوي،
یو موټر بم حمله کوي، یو خار ته موټر بم راوړل کیږي، او امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه مثلا چې په خار کې د امنیت لپاره دي مخنیوي نشي کولای. بلې،
ګوره دا خلکو په دغه سیمو کې اوسېږي، لوی شوي دي، جغرافیا ورته معلومه ده، جنګېدلي دي. نو په دې خاطر باندې دا چې لسګونو مخه نیول کېږي، دا هم باید سړی هغې ته هم انعکاس ورکړي. په دغه ننګرهار کې څوم موټر بم حملې د منځه ونیول شوې، تقریبا زه چې هلته ومه 30 د انتحاري حملو مخه نیول شوې ده، واسکټونه نیول شوي دي، نفر به سر نیول شوي دي. نو زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه شپه او ورځ خپل هغه زحمت وکاږي. البته نیمګړتیاوې هم لري، دې چې زه بعض ځایونو کې به غفلت هم کېږي، بعض ځایونو کې به نیمګړتیاوې وي، اما بیا هم دا مهمه ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه هم د امنیتي او دفاعي قوتونو سره همکاري وکړي، که مشکوک څوک ګوري خبر ورکړي، او امنیتی او دفاعي قوتونه او محلي ادارې هم باید ورسره سره مستقیم تماس وساتي تر څو چې دغه سيتي خو مخنیوي په شریکه سره وکړو.
نو دا زیاته مهمه ده خپل میاخي لغه دا چې فکر کوي د داعش د فعالیتونو ملاتړ څوک کوي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې، ځکه د داعش د لا په څو ځلي تاسو په خپل وینا باندې مشاغه وخت کې د ننګرهار والی وي چې ماته خوړل مات سره مخ شوی، بیا څوک داعش د لا په دغه ولایت کې پیوړی کوي او تر شای ولاړ دي؟
خو تاسو ته معلومه ده چې اول خدا دې چې دغه یو ایدیالوژي ده او دی خپل ځانونه وژني او دی خپل دغه داسې وایي چې تر قیامته پورې باید جهاد روان وي او د قتل و قتال مسایل روان دي. نو دا یو بله مفکوره ده. نو په دې خاطر باندې تمویل کوونکي د دې خو موږ تاسې پوهو چې د مختلفو اړیکې یعنی حلقې د هیواد کې یعنی بیرون هم وجود لري او د هغې نه هم الهام اخلي او پاین حالت کې دی خپل مدارک د جنایي لارې نه د قاچاغ د مواد مخدر نه د اختطاف نه د نورو غیر قانوني لار نه دی ونه لاس راوړي د معدن نه نور شند. نو دا پاکټ کې یو جنایي ګروپ هم دی او توریستي ګروپ هم دی او ایدیالوژي ګروپ هم دی.
د افغانستان د دفاع وزارت له اوسنی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه واورېده. ښاغلي میاخیل د ننګرهار د برید پاړه باندې خپل ورستای دریز لمک سره شریک همدارنګ دا چې د دې خبره داعش کڅام په ننګرهار کې ماته خوړلې او تر ډیره پورې دا ډله لمنځه تللې، خو بیا هم د دې ډلې ځینې وړې کړې د بریدونو د ترسره کولو توان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتو سم ورزو. غزنی ته، په غزنی کې خلک شکایت کوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې محدودیتونه لګولې دي. دوی وایي طالبان له خلکو غواړي چې سندري وانوري، سمارټ یا ښه موبایلونه چې غټي شی ولري ونه ګرځوي، ګیرې ونه خري، تیز رنګ او تنګ کالي وانه غوندي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم چې طالبانو په خلکو باندې بندیزونه لګولې په غزینو کې د تطبیق غوښتنه کړې ده. خو وسلوال طالبان بیا دغه خبرې ردوي او وایي موږ چاته دغه ډول سپارښتنې نه دي کړې. حبیب الرحمن تاثیر لغزنی راپور را لګلای چې دی یوې سندری باندې پیلېږي، البته دی یوې سندری په لنډه برخه باندې.
سندری او ریدل، سمارټ موبایلونه ګرځول، ژیرې خریل، تیز رنګ او تنګ کالی اغوستل، ټیټی پایڅې ګرځېدل، ډولي وېښتان جوړول او داسې نور هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو ور باندې بندیز لګولی دی. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسېدونکي وایي وسلوالو طالبانو په جوماتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ور باندې لګولي دي. دوی وایي طالبانو په خپلو اعلانونو کې ورته ویلي دي چې په ټیپونو او موبایلونو کې به یوازې د طالبانو ترانې اوري. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی واحد الله وایي
په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو په اندړو ولسوالۍ کې په جماعتونو همداشان په عامه ځایونو کې اعلانونه کړي دي، اعلامیې خپرې کړي دي چې ځوانان دي له ځان سره غټ موبایلونه نه ګرځوي، رنګه کالي دي نه اغوندي، ګیره به پرېږدي، خپل ویښتان به لنډوي. نو طالبان فکر کوم په دې کارونو سره غواړي د ځوانانو فردي ازادي ورمحدوده کړي.
دا ګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی زین الله هم وایي
دې وروستیو کې طالبانو اندړو او یو شمیر نورو ځوانانو ته خبرداري ورکړه ده چې لنډ کالج جوړ نکړي، ګیره یې باید سنتو برابر وي، ویښتان باید لنډ کړي، موسیقي لاورېدو ډډه وکړي، غټ ټلیفونونه ونه ګرځوي.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ هیڅ چاته دا نه دی ویلي. سیمه ایز حکومتي چارواکي بیا وایي وسلوال مخالفین په دې کارونو سره د ځوانانو د پرمختګ مخه ډپ کوي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جو مزاده وایي طالبان غواړي چې ځوانان په خپل انحصار کې وساتي.
دی تل هڅه کوي چې ولسونه تر خپل انحصار لاندې راولي. په ټلیفونونو باندې خېډر خوانه محدودیتونه وزر کړي او په دې خاطر چې ګوکې یو ځوان له انټرنیټ سره آشنا کیږي، کله چې له انټرنیټ سره آشنا سو نړۍ پیژني، کله نړۍ چې سره آشنا سو نو هوښیاري، کله چې هوښیار سي نو بیا د دې هغه خبره او هغه څه نه باندې چلیږي.
دا غزنی ولایت اوسیدونکو په ځانګړې توګه ځوانان وایي طالبان باید د دوی فردي او ټولنیز ازادي محدود نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاستو سم د پکتیا ولایت د ځاځي اریو ولسوالۍ یو تفریحي سیمه در پیژنو سپینه شګه. سپین شګې ته د سیمې اوسیدونکي او له لرو بره ګڼ خلک ورځي او د اوړي په دې موسم کې تفریح او ساتیرې پکې کوي. دلته په بېلابېلو مناسبتونو خلک ټولیږي او تفریح کوي، خو د لوی اختر په ورځو کې په دې ځای کې بیروبار زیات و چې د خلکو دغه غونډې او تفریح بې ساري بلل شوې ده. په دې اړه باندې خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
دلته د پکتیا ولایت د ځاځیو اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه کې د بېلابېلو ولایتونو په زرګونو کسان میلې ته راغلي سره خاندي او خوشحالي کوي. که څه هم په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور کوم پراختیایي کار نه دی کړی، خو یاده سیمه طبیعت دومره ښکلې کړې چې سړی اړباسي یو ځل ورشي او په پاکه فضا شنه سیمه په نخترو او سیړیو پټو غرونو کې څو شېبې تېرې کړي. سپینه شګه د غره په لمن کې پراته ده او پراخه ورشوې هر کال د اخترونو د میلو کوربنه وي. سپینه شګې ته د پکتیا له ګردېز نه راغلی نقیب الله ازادي راډیو ته وایي.
خلک ډېر مینهناک خلک، مونږ ته یې ډېره مینه راکړله. باید ټول خلک د پکتیا ټول ولس باید د ځاځیو رقم ولس برکنخه شي او خپلې پکتیا ته خدمت وکړي، ځکه چې د وطن په آبادولو کې د مونږ ټولو ځوانانو یو حق ده. که چېرته وطن ته خدمت ونه کړو بس وطن پکتیا به مو هماغسې ګډوډوي.
د ځاځي اریوب ولسوالۍ سپینه شګه د ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده او ډېر ځلې ورته د تفریح لپاره د پښتونخوا له ځینو سیمو نه پښتانه هم راځي. د ځاځي اریوب د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په وروستیو کلونو کې د امنیت ستونزه هم کمه شوې او خلک لیواله دي په سپینه شګه کې دولت او خصوصي سکتور پانګونه وکړي او پراختیایي کارونه پکې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي او د سپینه شګې میلې ته راغلی یو کس ازادي راډیو ته وایي.
دلته په نکونو خلک راغلي، امنیت دی، ځاځیو کې هیڅ مشکل نشته دی. موږ دغه په کلکه غوښتنه ده چې موږ ته دا پارک سر تر سره جوړ کړي چې موږ ټول دلته موږ د ساتیرۍ دپاره ارزو د یوه ډېره د خوشحالۍ ورځ به داسې خوشحالۍ ورځې به نور هم مخې ته راشي، خدای در ولي.
د سیمې بل اوسیدونکی وایي د سپینې شګې ښکلي طبیعت ته په کتو دولت ته پکار ده چې په یاده سیمه کې د سیالانیانو لپاره هوټلونه او د خلکو لپاره مارکیټونه او دوکانونه جوړ کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینې برابرې شي.
دلته موږ ته دولت پکار ده چې هوټل جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي چې کاروبار د غریبو خلکو کاروبار روان شي. دومره موټر ارزي چې چې اندازه یې نشته. دومره سوداګانې کوي چې کلتور پرېږده دلته به ډالر شروع شي.
د پکتیا والی حلیم فدایی د ځاځي اریوب د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه چې سپینه شګه دی په ملي پارک بدل او پراختیایي کارونه د پکې پیل شي ازادي راډیو ته وویل.
د پکتیا د ولس دا غوښتنه به موږ له مسؤولو مرکزي ادارو سره تعقیبوو. موږ اگر چې په خپله اداري جلسه کې هم د چاپیریال ساتنې ادارې ته دنده ورکړې ده چې د دې سیمې د ملي پارکېدلو په امکاناتو باندې یوه طرحه جوړه کړي او هلته به د دې په نتیجه کې کاري فرصتونه رامنځته شي، چې امید دی د کاري فرصتونو سره دا په امنیت باندې هم ډېر ژور اغېز لري.
سپینه شګه یوازینی سیمه نه ده چې د میلو او ساتیرو جوګه ده، بلکې د افغانستان ډېرې سیمې طبیعت په خپل ښکلې کړي او د کال په سلورو ډولونو کې سلور ډول ښکلا لري. خلک وایي که سوله ټینګه شي او دولت دغو سیمو ته پام وکړي پر کورنیو سیالانیانو سربیره به د سیمې او نړۍ د هیوادونو د سیالانیانو قرباني وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګیست. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. دا چې د کرونا وبا سره سره خلک ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د استولو په اړه باندې څه اندېښنې لري او په څه شکل مکتبونه یا ښوونځي بیرته پیلېږي، په دې اړه تفصیل له اجملان دورو.
په اروپا او امریکا کې په
اگست میش کې عموما خونځي په بیلابیلو تاریخونو پرانستل کیږي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو زیات کرونا ځپلی دي. دغلته تر اوسه 4,000,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. څو ایالتونه چې د کرونا وایروس لا هم پکې ډیر خپریږي او په خپرېدو دی، د مکتبونو د پرانستلو لپاره بیلابیل چلندونه غوره کړي. د امریکا په حکومت کې د ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص ډاکټر انتونی فاوچی د دوشنبه په ورځ یوه مرکه کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د ستنېدو ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې دا چاره باید سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ ترسره شي. له امریکا خوا په جرمني کې پرون د لومړي ځل لپاره په میکلونبرګ ایالت کې د دوبیل رخصتۍ وروسته لسګونه زره زده کوونکي ښوونځیو ته ستانه شول. دا د جرمني له 14 ایالتونو لومړنی هغه دی چې په مارچ میاشت کې دغلته د تعلیمي ادارو له تړل کېدو وروسته ښوونځي پرانیسي. په لاتین امریکا کې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایروس د زیاتې خپرېدو له کبله ښوونځي په آنلاین توګه او یا هم د ټلویزیونونو له لارې پیل شوي.
چلو ریمی بجیدی لند خبرونه لصالح محمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وی پر روانه مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې پر مسله هم له برخوالو سره خبرې کیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن ترمنځ د ویش دروازه نن سهار د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. د ولی ویاند وی چې دغه لار به د اوس لپاره یوازې د ویورځ لپاره پرانستې وي. په لغمان ولایت کې دوه امنیتي مسؤلان د اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سول. د ولی ویاند وی چې دغه کسان به په عدلي او قضایي ادارو کې خپل سپیناوی کوي. د ملګرو ملتونو د یو پټ راپور له مخې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی او ځینې هیوادونه باور لري چې پینګیانګ کوچنی اټومي وسلې جوړې کړي دي، خو شمالي کوریا دا تورونه نه مني. د نړۍ ګڼ هیوادونه پر دې غور کوي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځي څنګه بیرته پرانیزي. د نړۍ په ځینو ساحو کې د کورونا پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوي او هغه هیوادونه چې دغه وبا یې ماته کړې بیره لري چې ښایي چې کورونا وایرس بیرته په دغو هیوادونو کې بیا خپور شي. او چین د ټیک ټاک اپلیکیشن د رانیولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوه څرګنده سرزوري وبلله.
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دونیز پروګرامونه د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریح پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونې د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینې خبرې له یو بل نه پټوي او ځینې پټ کارونه ترسره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پرسای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلود